بشي د مشال ریډیو یو بل خبرونه تا هر کله در تکوم زو تاسو قربا مجید بابر يم پختونخوا کې لس بجې کابل کې نهنیمی او دلته د پراګ په سټوډیو کې د سحر شپږ بجې شوې دي. د ټکنیکو برخه کې را سره علي محمود ملګرتیا کوي. د جنوبی وزیرستان د محسودو قبیلې لخوا د قبیلې سیمو د انتظامی حیثیت پاړه تر سره شوې د یوې جرګې حال د دې خبرونې د سر موضوع ده. یو شمیر نور موضوعات هم لرو. د خبرونې په وروستۍ نیمه کې به پام کوه مزاحیه خبرونه واورئ. خو اول خبرونه. د جنوبی وزیرستان قبیلو حکومت نه غوښتنه کړې چې ډومبی د دوی خپلو سیمو ته ستانه کړي بیا دې ترې د یادو سیمو د انتظامی حیثیت پوښتنه وشي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف به د پاک چاینا کوریډور د مغربي لارو پرانیسته سباله په ژوب کې کوي. عراقي ځواکونو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې نه رمادي ښار بیرته نیولی دی. تیر ورځ په ټانګ کې د جنوبی وزیرستان د درې محسودو د قبیلو مشرانو د پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې د قبایلي سیمو د انتظامی حیثیت په اړه یوه جرګه وکړه. د جرګې یو مشر مولانا حسام الدین مشال لیډیو ته په جرګه کې د شو پرېکړو په اړه وویل چې ډومبی د دوی خپلو سیمو ته واستول شي بیا د حکومت موږ نه د انتظامی حیثیت په اړه پوښتنه وکړي.
نن د درې مسیح د یوه غونډه وشوله. د دغې غونډې اخري نتیجه په دار ووتله چې میژ هغه پورې د بل قانون وخستل ته تایید نه وي چې څو پورې د میژ بدکاري نه وي شوي او میژ خپل وطن ته با عزت او پشوي نه وي او خپل وطن شي میژ نوست نه وي.
دغه جرګه د جنوبی وزیرستان د پولیټیکل ایجنټ په حکم راغوښتل شوې وه او محسودو قبیلې ته یې ویلي دي چې د انتظامی حیثیت په اړه دې د خیبر پختونخوا ګورنر سره هم ملاقات وکړي. د بلوچستان پخوانی صوبائی وزیر جنگلات عبیدالله جان بابت لالا وایي چې سبا له بعد پاکستان وزیر اعظم د یادې صوبې په ژوب کې د پاک چاینا کوریډور د مغربي لارې پرانسته کوي. تېره ورځ مشال لیډو سره په خبرو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره تعلق لرونکي پخوانی صوبائی وزیر عبیدالله جان وویل
دا پر دیر تاریخ د دسمبر د پاکستان وزیر اعظم یا نواز شریف ژوب ښار ته به راځي او پر یولس نیم بجې به دی د چاینا ګوادر سي دا کوم کاریډور دی دا روډ دی د دې افتتاح به کوي. یا نواز شریف په ژوب ښار کې د یو صنعتي زون کې هلته د یو لوی هلته صنعت لګېږي. پر دې کې یو صنعتي زون چې دی دا به ژوب ښار وي.
د پاکستان ټولو کم پرسته ګوندونو د تیرو څو میاشتو نه دا غوښتنه کوله چې د دغې منصوبې پیل دی د مغربي لارو جوړولو نه وشي. په روس کې د نشه یي موادو د کنټرول د وفاقي ادارې مشر وایي د اسلامي دولت وسلوال په افغانستان کې هر کال 500 میلیونه ډالره د نشه یي موادو د قاچاق له درکه ترلاسه کوي. ویکتور ایوانوف پرون انټرفاکس خبري ایجنس ته وویل چې داعش دا پیسې د وسلو چاودیدونکو موادو او په سیمه کې د خپلې جګړې د دوام لپاره لګولی شي. دې لوړ پوړي روسي چارواکي څرګنده کړه چې د افغانستان هیروئن د ترکی له لارې غربي هیوادونو ته لیږدول کیږي او پر نړیوالو یې غږ کړی چې پر ضد یې ګډه مبارزه وکړي. د افغانستان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. امریکا د عراقي ځواکونو لخوا هغه پرمختګونه ستایلي دي چې د رمادي ښار د بیا اخیستو لپاره یې کړي دي. تېره ورځ عراقي چارواکو ویلي وو چې د دغه هیواد ځواکونو رمادي ښار د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ولکې نه بیرته په خپل واک کې اخیستی دی. د امریکا د دفاع وزیر آشتن کارټر وویل چې د اسلامي دولت ډلې وسلوال بې دخله کول دغه وحشیانه ډلې ته د ماتې ورکولو په روان کمپاین کې یو مهم ګام دی. ښاغلي کارټر په عراقي حکومت غږ وکړ چې د دغې موقع نه ګټې پورته کړي، په رمادي ښار کې امن پر ځای کړي او بیا دغو سیمو ته د دغې ډلې سره سره نور شختریدي راتګ ته پرېنږدي او د دغه ښار اوسیدونکو ته اسانتیاوې ورکړي چې خپل ښار ته واپس راشي. د عراق سرکاري ټلویزیون د حکومتي ځواکونو لخوا د ښار په مرکزي سرکاري ودانو د عراق د قومي بیرغ لوړولو او د دغه سنی اکثریت ښار په لارو کوڅو کې د حکومت پلوه جنګیالو د ګزمو ننداري پسلاغي وښودلې چې عراقي ځواکونو دغه ښار بیرته په خپله ولکه کې واخیست. اسلامي دولت وسلوالې ډلې رمادي ښار د روان کال د مئی په میاشت کې قبضه کړی و. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. واشنگتن وایي چې تېره ورځ د 1100 کیلوګرامو د ټیټې کچې غني شوي یورینیمونه ډکه یوه بحري بیړۍ په دې موخه د ایران نه روسته روانه شوې ده چې د ایران لخوا لویو طاقتونو سره شوې د ایټمي معاملې په اړه خپلې ژمنې پوره کړي. د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری دا یو مهم ګام بللی. د روان کال د جولای په 14 نیټه شوې د دغه ایټمي معاملې له مخه په ایران لازمه ده چې بغیر د 300 کیلوګرامو د ټیټې کچې غني شوي یورینیمونه نور ټول ایټمي مواد د هیواد نه بهر واستوي. د ټیټې کچې غنی شوي یورانیم د توانایي جوړولو په برخو کې کارېدلی شي، خو که نور هم غنی شي نو ایټمي وسلې ترې هم جوړېدای شي. د ترکی وزیر اعظم احمد داود اوغلو وایي دا به سمه نه وي چې په ترکی کې د کردانو له مخکښ ګوند سره خبرې وشي، ځکه چې د ده په وینا دې ګوند د انکرې لخوا د شام په فضايي حدود کې د روسي الوتکې ویشتلو په ګډون بې احترامه خبرې کړي. داود اوغلو تېره ورځ په استنبول کې یوې خبري غونډې ته وویل چې ده د کرد پلوه خلق ډیموکریټ ګوند سره د دوی د څرګندونو په خاطر د نوي آئین په اړه له خبرو ډډه کړې ده. داود اوغلو او د خلق ډیموکریټ ګوند د مشرتابه په کرد سیمو کې د پالیسۍ په سر اختلافات لري، خو د مخکې د اپوزیشن سیاسي ګوندونو پر مشرانو غږ کړی و چې د نوي آئین د تیارۍ په اړه دې خبرې وکړي. واکمن د عدالت او پرمختګ ګوند هیله لري چې نوی آئین به ترکی ته یو پیاوړی صدارتي نظام ورکړي. د خلک ډیموکرات ګوند شریک مشر صلاح الدین دمیرتاس تېره اونۍ ماسکو ته د خپل سفر پر مهال د انکرې لخوا له شام په فضايي حدود کې د روسي الوتکې ویشتل غندلی وو. هغه وخت داود اوغلو د خبرې د غداري په معنی وبللې. روس د نومبر په 24 په ترکی اقتصادي بندیزونه ولګول او د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان یې په سختو ټکو غندلی. د مشال د خبرونو پای. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونې هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې نه خپنی غاوري. د دې ترڅنګ زموږ د خبرونې تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دا دي: د جنوبی وزیرستان مشران وایي د قبایلي سیمو انتظامی حیثیت بدلون د دوی خپلو سیمو ته ستنېدو نه ډېر ضروري نه دی.
دغه پاکت متفق فیصله وکړه چې اول خپل خورا بودی امن د یک سره اف سی آر هغه قانون چې کوم شکینه د ظلم دی اده ځنه واصل شي هغه نور داخل بند لاګو شي.
د قبایلي سیمو په اړه فاټا سیکریټریټ تازه سروي ولی جاری کړی دا یو چارواکی دا نظر لري.
لہذا فاٹا سیکرٹریٹ دا یو ډیر اهم خبر وګڼل چې را موږ تاسو یو ایکسرسایز وکړو چې پای کې څه سونه بنیادی انډیکیټرز دي چې هغه د سکلو د اوبو د سیاحت تعلیم دا ټول موږ یو جایزه واخلو.
د پاک چاینا کوریډور په اړه آیا د کم پرست ګوندونو غوښتنې پوره شوې دي؟ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر عبیدالله جان بابت لالا وایي
کم سی د موټرویز د لاهور او د اسلام آباد په مابین کې د اسلام آباد او د پېښور موږ په داسې طرز د موټرویز جوړوي.
پام کوه مزاحیا خبرونه هم لرو د مشال تر څنګ وسئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ورو د دې خبرونې د سر راپورته. تېره ورځ په ټانګ کې د جنوبي وزیرستان د محسودو یوه جرګه د پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې وشوه چې پکې د حکومت نه غوښتنه وشوه چې لومړی دې دوی خپلو سیمو ته ستانه کړي او بیا دې د قبایلي سیمو د انتظامی حیثیت په اړه کومه پریکړه وکړي. سیلاب محسود د نور تفصیل سره.
تیرہ برس پٹانگ سے دے سعودی وزیرستان پولیٹیکل ایجنٹ پا کمپاؤنڈ سے دے درے مسعود کا بالیانو دے ملکانو علمانو یوا درنا جرگا وشوا پا جرگا سے دے قبائلی سیمے دے بدلون او نوی حکومتی نظام پا باریک سے خبر اترے وشوے پا دا موکے زنے قبائلیون مشال ریڈیو تا پا دا رنگ وشا گے دل
عزیز اللہ مسعود خبر کا وہ جرگے خدا فیصلہ وکلا چھے میرو پیوا اتفاق چھے پیوا خلا لوی او پیوا خپل مش خبره وي مو خپل ذاتی خیالات داستی چې میر د درسا او مسجد چې حکومت غوښتي دي سره میر کوشش دا کی چې مش خپل جنا سره کښنه وي چې جنا د میر سره اختلاف نه کوم مش پیوا خپل پیوا اوز باندې خپل فیصله وکړي.
منو مولانا سم الدین د نن د درې مسجد یو غونډه وشوله د دغه غونډې اخیری نتیجه په دار وتله چې میژ هغه پورې د بل قانون وخستل ته تایید نه چې څو پورې د میژ بدکاری نه شوي او میژ خپل وطن ته با عزت او پښوی نه وي او خپل وطن شي میژ نوس نه وي.
زاج محمد د مکین سره تعلق لر مسجد یم. میژ نن دغه په متفقه فیصله وکړه چې اول خپل خورا بودی امن د یو سره اف سی آر هغه قانون چې کوم شکینه د ظلم دی اده نه واصل شي هغه نور د خرو بندې لاگوشی.
ز ملک گل کرامیا دا نند درما سیدے بالنا ٹولنا داغا میش و داتا سارا گوشتی وی چھ کم زور قانون دای میش پلارینی کے یشای دای پاغاش دا صرف داس وشی چھ دمی سارا دا ظلم نشی میش نور پغا زور بند خواشی میش چیر ہا بدلاوی نا
امون مادم خان دای ز ایڈوکیٹ یا خبر دا ستو بنیادی چھ اول خو زم متاثر یا دلس کولنا در پ در پروت یا دای دمون اسی پشتنا کو چھ بدلین درو وستی و دمون پشتنا نہ وکڑلا تو پیرو سام کرلے کوٹتے پکراچے پر از تیر کرلا پر اول میں داخپل زوی تا بوزی چمو پخپل زوی ابوت کو پنا بادارو شی پشتنا وکو زود تا ان شاء الله معقول زو برکاو
یمونم دای چیف ملک همایون خان چې میشه دې په باواج دا چې کیم قانون دا 40 مليار جرګه شتم دای کنه دغه نمیش هیڅ کله ها شان نه اړه یو انچاپ شاه ور دل نه داړه وی
سیف الله خان ډوکیټ یو کوټ کی سره تعلق لارو
دی اف سی آر په مقصد هر سړی نه پیږي خالی رسک شی وای چې اف سی آر خوښته یمیرو په اف سی آر شی امندمنټ کاول غوړي چې کلا میژ بوت چی کلا میژ پتا سالی کشینی د میژ مسرون کسرون بیا په یک پور دا فیصله وکو چې میژ کیم قانون غوړي.
ز سید محمد ډوکټ ز دنج کیم بنیادی انتظامی سیستم دای کنه دا فرصت دا شوی دی په میژ مند نه دا اثر چوی چې ته خبر خو خدا ګډه نه په دا فټه کونسل اثر چوی نه په ګوشه صبح اثر چوی نه چې د غرنګي بیر اثر چې میژ تا کیم دا اکاونټیبلټی نیوی پولیټیکل ایجنټ ایسا پر به تاجا بچا دی چې کیم دا د میژ کا سون یو سره دا هغه جرګاد ولیا درې دی لا پنځه دی لا سل دی آغا کا سندی ور سارا آغا اس پولیٹیکل اشارہ کوي د خلک خپل اساسانه کنه آغا خبر امی باندې کوم سرکار یی
یاد د دیوی چې دغه جرګه امر د سولی وزیرستان پولیٹیکل انتظامیا چرواک جوړ کړای و او ور سراي کبایون ته دا هم ویلی و چې د پښتونخوا گورنر سره د دغه مقصد د پاره د ملاقات او خبرو اترو په غرض د یو درې سو تنیزا جرګه هم وټا کی. سیلاب مسعود مشال ریڈیو ٹانک
دا مشال ریڈیو دا
دس مشال ریڈیو تغوگی د پاکستان په قبایلی سیمو کې د پرمختګ او نور اسانتیا او جاج اخیستو لپاره د فاټا سیکریټریټ لخوا شوی په یوه سروې کې ویلي شوی دی چې په قبایلی سیمو او نیمه قبایلی سیمو کې قریبا 2% پورې خلک د ریډیو د لارې معلومات ترلاسه کوي. په سروې کې د فاټا د ولس د صحت او تعلیم هم جایزه اخیسته شوې ده. د نور تفصیل د اسلام آباد نه احمد الله راکړي.
د فاټا سیکریټریټ د شماریاتو ادارې د پاکستان انسټیټیوټ آف ډیولپمنټ اکنامکس اسلام آباد او انسټیټیوټ آف مینجمنټ ساینس پېښور په مرسته د شمالي وزیرستان نه په غیر په نورو شپږواڼو ایجنسو او شپږ ایف آرس کې کړي ایوي سروې کې ویلي دي چې په فاټا کې د خواندګۍ شرح 33.3% ده او د پرایمري په کچ په سکولونو کې د داخلې شرح 2.4% ده. د ګل پورس فاټا سیکریټریټ د اسلام آباد په یو مقامي هوټل کې په یوې دستوره کې دا سروې وړاندې کړه چې پکې ویل شوي دي په قبایلی سیمو کې د شپږ نواخله تر 15 کالو پورې د عمر ماشومانو 2.3% په مدرسو کې زده کړې ترسره کوي او 8.6% په سرکاري سکولونو کې او 9.1% په شخصي سکولونو کې زده کړې ترسره کوي. خو په سیمه کې خراب صورتحال د تعلیم په معیار ډېر بد اغیز کړی دی. په سروې کې د قبایلی سیمو دننه د صحت د څانګې جاج هم اخیستی شوی دی او د نتایجو تر مخه په فاټا کې د ماشومانو د پیدایش دوران د میندو د مړینې شرح 1,395 ده. د سروې تر مخه په قبایلی سیمو کې د یو کال نه تر دوه کاله پورې ماشومانو ته د پولیو پر ضد د څاڅکو ورکولو شرح 3.9% ده. مشال ریډیو سره په خبرو کې د فاټا سیکریټریټ یو چارواکي ظهور احمد د سروې په حق له وویل
بنیادی مقصد د دې داو چې د فاټا په حواله باندې چې کوم اعداد او شمار دي هغه اتنټیک اویلیبل نه وو، لہذا فاټا سیکریټریټ دا یو ډېر اهم خبر وګڼل چې را موږ تاسو یو ایکسرسایز وکړو چې پای کې څه سونه بنیادی انډیکیټرز دي چې هغه د سکلو د وبو دي د سیاحت تعلیم اړې ټولو مونږ یو جایزه واخلو او مونږ ته دا پته ولګي چې په موجوده وخت کې د فاټا څه صورتحال دی. نن دا واضح شوه چې یاره یو زمانه داسې و چې د فاټا فیمیل لیټرسي ریشو هغه صرف 3% وه، الحمدلله نن هغه 12% نه زیاته شوې ده. دغه شانې د میل چې کم لیټرسي ریشو هغه هم ډېره کمه اوس 49% ته رسېدلې ده. په دې کې 50 انډیکیټرز داسې دي چې پای کې دا واضح هره جره فاټا ترقې په لار باندې کمزن دي.
د ظهور احمد وینا وه چې په سروې کې دا خبره هم مخې ته راغلې ده چې په فاټا کې قریبا 2.5% خلک معلومات د ریډیو نه ترلاسه کوي.
کم خلک په خبرونو یا نور پروګرامونو اوري، هغه مین سورس کم دی ریډیو دی. او په دې کې دوه درې ریډیو ډیوا، مشال ریډیو او نور چې کم اف ام ریډیو چینل دي مختلف، هغه نه خلک مستفید کیږي. خو بنیادی او زیات خلک ته انفارمیشن رسیدو واحد ذریعہ دی ریډیو پروګرامونه. لہذا زما به دا ریکوست چې حکومت پاکستان او نورم سونه خلک دي کاغذ کمیونیکیشن په حواله څه قسم پلانینګ کوي، خو زیات فوکس دی دوی په ریډیو پروګرامونو باندې.
د خیبر پختونخوا د امن او امان او منصوبه بندي سکرتر شکیل قادر د سروې په حق لویل چې دا په قبایلی سیمو کې کړی شوی دا او چې څه قسمه شمیرې پکې مخې ته راغلي دي نو هغه بالکل صحیح دي.
یو خود دی کې چې د دې د پاسه د کم مهر دی هغه د ورلد بینک دی، د پاکستان انسټیټیوټ آف ډیولپمنټ اکنامکس دی او د پاکستان بیورو آف سټیټسټکس دی. اوس دا درې داسې مقتدر نمونه دي چې د دې مهر په یو سروې باندې ولګي نو دا هغه چې کوم اوتنټیسټی کوم ته وایي هغه څوک بیا چیلنج کولی نشي. نو زمونږ د فاټا په کانټیکس کې دا اولنې سروې دا چې هغه کم دا نمبرز دي دا کم دا چیلنج کېدی نشي، دا بالکل ټیک دي، دا رښتیا دي. او موږ ټولو خلکو ته دا درخواست وکړو چې هغه هم دغه نمبر استعمالي تاکي زموږ پلانینګ چې دی دا کې څه نه څه یو یونیفارمټی راشي.
د ذکر دا چې قبایلی سیمې په و ایجنسو او شپږ اف ارز مشتمل دي او د سیمو نه منتخب د قامی اسمبلی غړو تر مخه چې د قبایلی سیمو آبادی د اتیا لکونه زیاته ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو د سې شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اته منټه د پاسه دوو بجو
حجرا
په درې نیمو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف با سبالا په جوب کې د پاک چینا کوریډور د مغربي لارې پرانسته کوي. دا چې آیا د دغې منصوبې په اړه د کمپرست ګوندونو کوم اعتراضات وو هغه ځواب شوی دی. د دې پوښتنې په ځواب کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر او پخوانی صوبایي وزیر عبیدالله جان بابت لالا وایي
د لاهور او د اسلام آباد په مابین کې د اسلام آباد او د پېښور موږ په دا طرز دا مطلبي جوړ دي. له دې سره سره موږ لوی مطالبه دا ده چې موږ دا یای چې دا له پېښور زه بیا پر ټانګ بیا ژور بیا بوستان دا ریلوی لاین مکمل شي. اصل تر ګردو دا ډېر کم فاصله باندې دغه لار ده. موږ دا یای چې له دې سره سره د دې ریلوی موږ دا مطالبه ده چې د ریلوی لین به موږ کې تاسو دا یو ډېر د اهمیت وړ ځای ده او دا فاصله هم ډېره کمه ده. دې روډ باندې هم چې موږ دا ناره ده په دې کې په دې هم دا یو فائده ده چې دا تر بل روټ چې کم د پنجاب پر لار ځي دا موږ کومې نیوکې چې وي د کمپرستان یا د دې پارټیانو هغه دغه وي
حکومت هم دے دغل تک امنیت پاڑا باندھ ڈیری پختن راپور تک کی نو آیا تھا سو گنائی چی دغ سے صنعتی زونوں یا دغ سے لارو د جوڑولو دغ پروژه با د امنیت د ستوندو سره سره سرتور سی
کاش پر دې څه خبره ده چې دا وخت دا لار چې دا سردار واخی نجوبه بیا ته د رسمال خانه یم ته په شوره دا ګر روښه را واخی پر دا لار باندې امنیت دی دا له جوبه بیا پکا تاسو به دې بدې کې اوس واقعیت پیښه نه نه دې سیوی دا واقعیت څومره ورته چې د لادا دي ګوره د نن نه په پنجاب کې دا تاسو روزانه مې نه الته مې یو مجلس کړی بل ځای هم کړی په شین کې هم کړی اپوزیشن معلوم دی گوری پخوا پر دا زائرین باندھی حملہ ہوا پر بل پہ حملہ ہوا پر دا روڈو باندھی وہ ملک پہ چزمک حکومت راغل دی دائی وہ خبر ہوگا تاج دکھو ماں ملکر دی ہائی وے تاج خبر ہے ایسے پر چمن اور دا کچھ اترما پہ پورس خلق نسکتا ہے نن سبا دا ہائی وے بحال دا تاج خبر ہے ایسے لکھوٹی خوزدار کراچی دا ہائی وے بحال دا دغان نصر واخل لورایزر دی رغاج خان دا ہائی وے بحال دا دغان نصر واخل لکھوٹی سوئی جکم آباد
بابت لالا دغ سیمه کې د ټولو نه زیاته امنیتی ستونزه بلوس بلتون پالو سره او بلتون خوخو سره تړلې وه. ستاسو د حکومت او په خاص توګه د پخوانی وزیر اعلی عبدالمالک دا دعوه وه چې بلتون پالو سره بلتون خوخو سره به د امن خبرې کوي، هغه خبرې تر کوم ځای رسیدلې دي او د هغې څه نتیجې راوتې دي که نه؟
دیر شی نتیجے راغلی دی گورے تاس خبر یاسا سیدا وقت پر لندن کی مذاکرات سی دی دا بلوس و مشران و دا ڈاکٹر مالک او دا نور سی دا تقریبا لدی سر پدی خبرو لگیا دی اوز دا بلوس سر ہم سے کم خلق دی ناراض بلوس و تیائی اوز سر دا بلوس و پدی خبری عمر والی دی او انشاءاللہ اگر ہم پر دیر سے دا چونکہ دا فائدے کار دی دا خلقو دا روزگار او دا جاری دا جوڑی دو نو دا با بلوس هم مخشا فائدہ ورسی پشتون دا بم فائدہ ورسی.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
اویدن کو تاسو مشال ریڈیو تا وگی دا خبرونی پا دے برخی کی ورزو کرا چایتا نیم پوزی زواک رینجر خار د رینجر زواک د کراچی خار کې د یو کال د عملیاتو رپورت جاری کړی چې پکې ویل شوی دی چې تیر کال دوران د بیلابیلو عملیاتو پر مهال د وسلوالو د وجلو سره سره درنه وسله هم ترلاسه شوې ده. نور تفصیل محمد عمران راکړي.
د رینجرز د ویان لخوا جاری شوی یو خبر پانه کې ویلې شوی چې نیم فوجي ځواک د کال 2015 د لومبه جنوري راهسي 2014 عملیات کړي چې پکې 2014 شکمن کسان نیولې شوی دي. 2193 ملزمان د پلټنو وروسته د پولیسو په ولقه کې ورکړي شوی چې پکې 1780 وسلوال 288 هدفي وژنې کوونکي 90 بتا ټولونکي او یو کم 50 اغواکار شامل دي. خبر پانه کې دا هم ویلې شوی چې تیر کال کې د عملیاتو پر مهال 2015 بیلیا بیلی وسلے هم د وسلوالو څخه ترلاسه شوی. په دغه وسله کې ځانمرګي جیکټ هم شامل دي. د رینجرز د ویان تر مخه کال 2015 کې د وسلوالو سره د ډزو یو کم او یا پیخي شوی چې پکې 152 وسلوال وجلې شوی. ولی په دې پیخو کې 12 د رینجرز ځوانان مړ شوی او 6 ژوبل شوی دي. رپورت زیاتوي چې 13 تختولې شوی کسان هم د روان کال دوران بازیاب کړي شوی دي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچی.
دا مشال ریڈیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
تاسو مشال ریڈیو ته وګی د خبرونه په دې برخه کې ورزو اسلام آباد ته. په اسلام آباد کې یوې غیر سرکاري ادارې پکس لخوا په پاکستان کې د ترهګرۍ په پیښو کې د ځپل شو کسانو په اړه د یوې ډیټا بیس پرانستا کړي. د خیبر پختونخوا گورنر هم په دغه موقع موجود وو او د دغه عمل ستاینه کړي. په دغه اړه نور تفصیل ریاض موسی خیل راکړي.
د ګلپورز اسلام آباد کې د پیکس یا پاکستان انسټیټیوټ آف کنفلیکټس اینڈ سیکیورٹی سټڈیز په نوم یوې غیر سرکاري ادارې لخوا د سروې د پرانستې دستورو شوا چې پکې د ادارې د چارواکو او قومي اسمبلی د غړو ترڅنګ د خیبر پختونخوا گورنر مهتاب احمد خان عباسی هم ګډون وکړو. په دې موقع د یو ډیجیټل ډیټا بیس پرانسته هم شوا چې پکې د 2001 کال نه را پدې خوا پاکستان کې شوې د ترهګرۍ پیښو او پوځي کاروایانو دوران د وجل شوي کسانو تفصیل ورکړی شوی دی. مشال ریډیو سره خبرو کې د پیکس چیئرمین او دا پاکستان پخوانی سفارتکار اکرم زکی وینا وا
دہشت گردی کو اگر مٹانا ہے تو اس کی
جڑ تک پہنچنا پڑے گا.
قطر ہگری ختم الوی نو دہاغی جڑ تب رسی دلوی او د دی ټولش میری او سیڑنی با په حقیقت کولوی نو حال با سم پالیسی ممکن شي. من خو څومره موده وشو مردم شماری نه دکړي نو پالیسی با څه جوړ کړو.
دستوری ته په خطاب کې د خیبر پختونخوا گورنر د ادارې د کار او زیار ستاینه وکړه او زیات اکړه چې د پرمن راتلونکو د پاره با مونږ لاز لور ګامونه اغستلوی.
تیر وختونو کې موږ د پاکستان اولس د خواهشاتو او د دوی د ګټو د پاره فیصله نه دی کړی بلکې دغه فیصله د نړیوالو قوتونو د خوشالولو د پاره وي او نن د هغې اثرات موږ وینو. زما باور دی چې موجوده حکومت ټولې فیصلې د اولس په مفادو کې کوي او په خاصه توګه د آرمی پبلک سکول د پیښې وروستو د نېشنل اکشن پلان تر لاندې د وسلوالو په ضد کاروایانې چې ورسره ټول قام او ټولې سیاسي پارټۍ هم ولاړې دي او دا ځکه چې د پاکستان مستقبل د دې مفاد او د دې سیکیورټي د پاکستان ریاست لومبۍ ذمہواری ده.
همدا راز د قومي اسمبلی اقلیتی غړې میرمن رومینه خورشید وې چې تعلیم سره سره د تربیت هم لوی ضرورت دی نو هله به ملک کې د برداشت او امن فضا قائمیږي. آرمی پبلک سکول د شهیدانو په نوم ډالې کړې شو. د دوران دغه خونړۍ پیښه کې د وجل شوی او جوبل شوی ځنی ماشومانو والدین هم موجود وو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پام کوه، یال ور سره دی
خبرونه او فریادونه.
اخر ستی مانا
لیکه چې تیر دی نه باسي. پام کوه
گرگن صاحب داخو میں گرسر خوری
راغلی جمہوریت اس نے اخلو بفن
گرانو اوریدون کو ددین ما خچی مری سیب نور جڑونگا نو بس
اوئے ہوئے ہوئے خودر تے وئی بھی میں ہو جی بام کا
دا مشال لڑیو مزاحیہ پروگرام پام کوا ہر اونی د جمعے او نہ پورز
تس مشال لڑیو تو گئی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر ورځ په کابل کې د دغه هیواد د امنیتی ځواکونو په اړه د منفی پروپاګاندا سخت خندنه وکړه او په افغان ولس یې غږ وکړ چې د خپلو ځواکونو تر شا ودرېږي. نور تفصیل یوسف زدرانه.
د افغانستان جمهور رئیس ټینګار کوي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو قرباني نادیده نه نیول کیږي او د دوی په وړاندې باید منفي تبصیرې او ناسم تبلیغات بند شي. ولسمشر محمد اشرف غنی د دوشنبه په ورځ د ملي دفاع وزارت لپاره د نوي جوړ شوي ودانۍ د پرانیستو په مراسمو کې له خلکو او مدني ټولنو وغوښتل چې په هر ډګر کې له خپلو ځواکونو دفاع او ملاتړ وکړي. هغه ویل چې ځواکونه کله هم د کوم جنګ نه دي تښتېدلي چې په اړه یې منفي څه وویل شي.
در میدان جنگ روحیم
د جګړې په ډګر کې زموږ د سرتیرو روحیه کمزوري نه ده، ولې ځینې وخت غلط خبرونه او مضرې تبصرې چې په رښتینې اساس نه وي د دې سبب کېږي تر څو پوښتنې پیدا کړي چې زموږ قربانۍ ولې د باور وړ نه ګرځي، ولې زموږ د روحیو په برخه کې پوښتنې شته. که څوک څه پوښتنه لري اردو مو د نورو هیوادونو له ځواکونو سره پرتله کړئ چې پراخې سیمې یې پرېښې دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت لپاره نوې ودانۍ په 15 پوړه کې په عصري او پرمختللي شکل جوړه شوې چې ویل کېږي د ننني دور ټول مجهز وسایل لري. دا ودانۍ د امریکا متحده ایالاتو او جرمني په ګډه بشپړه کړې چې ویل کېږي 200 ملیون امریکایي ډالر مصرف پرې راغلی دی. له دې وړاندې په روانه میاشت کې افغان حکومت د کورنیو چارو وزارت او د ملي شورا لپاره نوې ودانۍ هم پرانستي چې ویل کېږي ورسره به کارونه لا منظم شي. جمهور رئیس غني په ورستۍ دغه غونډه کې هغه واضح هم رد کړې چې ګویا افغان ځواکونو ته د عملیاتو اجازه نه ورکول کېږي. هغه ویل چې عملیاتو ته په لوړه کچه تصامیم نیول کېږي او هر ورځ افغان ځواکونه په خپلواکه توګه نږدې 15 عملیات ترسره کوي. جمهور رئیس غنی افغان ځواکونو ته د ډېرې پاملرنې او په دې اړه د منفي تبلیغاتو د بندېدو په اړه داسې مهال خپل غږ پورته کوي چې په افغان حکومت ډېر انتقادونه دا کېږي چې د خپلو ځواکونو تجهیز ته سمه پاملرنه نه کوي. بلخوا د دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزی وایي چې د ملي وحدت حکومت افغان ځواکونو ته پاملرنه تر بل هر وخت ډېره کړې او دا ځواکونه د تجهیزاتو په حال کې دي. ښاغلی ستانکزی ټینګار کوي چې هیڅ کوم هیواد د تروریزم سره مبارزه په ګوهې ځان نشي ګټلی او په دې اړه باید د ټولو هیوادونو یو له بل سره همکاري وي.
ما امروز در یک مبارزه
دی وای مونږ نن ورځ د نړیوال توریزم سره په مبارزه کې قرار لرو. په دې نړیواله مبارزه کې زمونږ سره نړیوالې مرستې اړینې دي، دا ځکه چې توریزم پولې نه پیژني او په یوازې ځان هیڅ کوم هیواد نشي کولی په دې مبارزه کې بریالیتوب ته ورسیږي. له دې امله هم سیمه ییزه هم نړیواله همکاري او هم د افغانانو یووالی د دغې مبارزې په بریالۍ کېدو کې مهم رول لري. له بله پلوه جمهور رئیس غنی وایي چې د هندوستان له مرستو وروسته د امریکا د متحده ایالاتو لخوا به هم په نږدې راتلونکي کې یو شمېر جنګي تیاري افغان لوري ته وسپارل شي. له دې وړاندې هندوستان د تېرې جمعې په ورځ افغانستان ته درې جنګي هلیکاپټر سپارلي چې افغان حکومت یې د جنګ په ډګر کې د برلاسه کېدو لپاره یوه ښه لاسته راوړنه بولي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14,580 10,380 او 15,180 کلو هرڅه اوریدل شي.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. پښتونخوا کې لسنی می بجی کې دن کې دي د خبرونو لنډیز. تیر ورځ په ټانګ کې د جنوبي وزیرستان د درې محسودو د قبیلې مشرانو د پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې د قبایلي سیمو د انتظامی حیثیت په اړه یوه جرګه وکړه. د جرګې یو مشر مولانا حسام الدین مشال ایډیو ته په جرګه کې د شو پرېکړو په اړه وویل چې لومړی د دوی خپلو سیمو ته واستول شي، بیا د حکومت دوی نه د انتظامی حیثیت په اړه پوښتنه وکړي. د بلوچستان پخوانی صوبائی وزیر جنگلات عبیدالله جان بابت لالا وایي چې سبا له بعد پاکستان وزیر اعظم د یادې صوبې په ژوب کې د پاک چینا کوریډور د مغربي لارې پرانیسته کوي. په روس کې د نشه یي موادو د کنټرول د وفاقي ادارې مشر وایي د اسلامي دولت وسلوال په افغانستان کې هر کال 1500 میلیون ډالر د نشه یي موادو د قاچاق له درکه ترلاسه کوي. ویکتور ایوانوف پرون انټرفیکس خبري اجنس ته وویل چې داعش دا پیسې د وسلو چاودیدونکو موادو او په سیمه کې د خپلې جګړې د دوام لپاره لګولی شي. امریکا د عراقي ځواکونو لخوا هغه پرمختګونه ستایلي دي چې د رمادي ښار د بیا اخیستو لپاره یې کړي دي. تېره ورځ عراقي چارواکو ویلي وو چې د دغه هیواد ځواکونو رمادي ښار د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ولکې نه بیرته په خپل واک کې اخیستی دی. واشنگتن وایي چې تېره ورځ د 1200 کیلوګرامو د چټي کچې غني شوي یورینیمونه ډکه یوه بهري بیړۍ په دې مخه د ایران نه روس ته روانه شوې ده چې د ایران لخوا لوی طاقتونو سره شوي د ایټمي معاملې په اړه خپلې ژمنې پوره کړي. د ترکی وزیر اعظم احمد داود اوغلو وایي دا به سمنوي چې په ترکی کې د کردانو له مخکښ ګوند سره خبرې وشي، ځکه چې د ده په وینا دې ګوند د انکرې لخوا د شام په فضايي حدود کې د روسي الوتکې ویشتلو په ګډون بې احترامه خبرې کړې دي. د آذربایجان چارواکو پرون یو پیژندل شوی خبریال روف میر قادروف ته د ارمینیا لپاره د جاسوسۍ په جرم د شپږو کالو د قید سزا ورکړې ده. اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان خبرو شو د جنو رسپانو د اداریو غټ کی د سراج زهیر نورو
نن جنگ رسپان خپل اداري کې وای د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف د کابل په یو ورځنی سفر کې له افغانستان ولس مشر او چیف ایگزیکټیو عبد الله سره ملاقاتونو کې دوانو خو د طالبانو سره د مذاکراتو بیا پیل کولو او د لړکی د پاکستان چین امریکا او افغانستان سلور ډلیز غونډه رابللو باندې اتفاق شوی دی او په دې عمل کې به د افغان طالبانو ټول ډلې شاملولې شي. د اداري په وینا چې د پاکستان او افغانستان امن له یو بل سره تړلې دی، خو ځینې وختونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ بدګماني راپیدا شي او په یو بل د تورونو لګولو سلسله شروع کړي او د دې په وجه د دواړو خواو د امن لپاره کوششونه هم راکم شي، کوم چې د دې منطقې او ولس لپاره د خطر خبره ده. اداري وړاندې وایي اوس چې د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف د کابل دوره وکړه نو دا به د امن د بحالۍ نه علاوه د پاکستان او افغانستان د مفاهمت لپاره هم ګټوره وګرځي، ځکه چې په دې دوره کې په داسې اقداماتو دواړو ملکونو سلا شوي دي چې د کومې په ذریعه به دواړه هیوادونه د ترهګرو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره کوټلې کړنلاره جوړه کړي. اداري اخیر کې وایي وزیر اعظم نواز شریف او افغان ولس مشر اشرف غنی خپه ډاګه ویلي دي چې د افغانستان د دشمن با دا پاکستان دشمن وی او دا پاکستان دشمن با دا افغانستان نو کو قتل شی نو پدی خبر کی حص شک نشتا چدوان ملکونه په شریکا شریک دشمن تماتی ورکولی شی نو هله د چي د جنرال راحیل شریف د دوري په نتیجه کې با افغان مفاهمتي عمل مخپوړان دلاړ شي او فساد خورون کو تبا ماته ورکړي شي لدی سربیر د پیښور نخبریدونکو مشر کړس پنه خپل ادارې کې وای چې د پیښور آرمی پبلک اسکول د پیښې رستو حکومت د ترهګری پر ضد قومي اکشن پلان اعلان کړی وو او دوی ګڼي چې قومي اکشن پلان یو مکمله او په اتفاق سره جوړ کړی شوی منصوبه وا په کوم چې عمل درآمد د سیاسي او سکری مشروالۍ یو شان ذمہواری جوړیږي ادارې وړاندې لیکي اوس چې پاکستان پیپلز پارټي د قومي اکشن پلان د نگرانۍ لپاره د پارلماني کمیشن د جوړولو غوښتنه وکړه نو باید چې حکومت دا غوښتنه په نظر کې وساتي او چې چرته هم په دې منصوبه کې کمی یا کوتاهی په نظر راځي چې هغه لری کړي ځکه چې قومي اکشن پلان د ټول پاکستان نه د نارامۍ ختمولو لپاره اعلان شوی وو ادارې اخیری کې لیکي باید چې حکومت قومي اکشن پلان یوازې د ټاکل شوو مقاصدو لپاره وکاروي او په دې د روح مطابق عمل درآمد باوري جوړ کړي
دسی می حالات او د نړۍ مطبوعات
اردن کو د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې فائنانشل ټایمز ورسپانې د پاکستان لاهور ښار ته د هند وزیر اعظم د تیرې جمعې ورځې د سفر او له امریکا نه خبرېدونکې فارن پالیسی مجلې بیا د افغانستان د هلمند ولایت د خراب امنیتي وضعیت په اړه لیکنې کړې دي چې تفصیل یې له هارون باچا ورو
د فائنانشل ټایمز ورسپانې لیکنه وایي د هند وزیر اعظم نریندرا مودي د جمعې پر ورځ د پاکستان لاهور ښار ته د خپل سفر په ترڅ کې د دواړو هیوادونو وګړي حیران کړل د لیکنې تر مخه مودي هڅه وکړه چې د پاکستان د وزیر اعظم کور ته په تک سره د هند او پاکستان خړپړ اړیکو رغولو ته یو لار برابر کړي دغه سفر چې غیر رسمي ورته وویل شول په 2004 کال کې له یوې سیمه ییزې غونډې راورسته د یو هندي وزیر اعظم لخوا پاکستان ته لومړنی سفر و د سفر له عکسونو څخه چې نریندرا مودي او نواز شریف پکې د یو ځای قدم وهلو پر مهال لاسونه سره ورکړي دي هیلي ټوکېدلي چې اټومي وسلې لرونکي دواړه ګاونډي هیوادونه به تر د منځ د امن خبرې بیرته پیل کړي په لیکنه کې د یو هندي خبریال او شنونکي شیکار ګوپتا خبره راغستل شوې چې ویلي دي د لاهور په څیر په یوه لنډه دوره کې پر اصلي موضوعاتو خبرې نشوي کېدی خو دومره ضرور وشول چې د هند او پاکستان مرکچیانو او ډیپلوماټانو ته فرصت برابر کړل شو چې پر حل طلبه دوه اړخیزه مسئلو سره وغږیږي خو لیکنه په عین وخت کې د کتونکو په حواله وایي چې له هند سره د اړیکو پر سر د پاکستان د سیاسي حکومت او د هغه هیواد د پوځ اختلافات د مخکې په څیر یو ځل بیا په دغه لړ کې د پرمختګ مخه نیولی شي بلخوا د فارن پالیسی مجلې په ولیکنه کې راغلی دا خبره ډیره روښانه ده چې د افغانستان د یو شمیر نورو برخو په څیر د هلمند ولایت امنیتي وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ شوی په داسې کې د افغان حکومت غربي ملاتړي او ناټو باید د افغان ځواکونو مرستې ته حاضر شي او پر ځای د دې چې د هلمند وضعیت لا پسې خراب شي د خبرو اترو له لارې هغلته امن یقیني کړل شي لیکنه کاږي د سیمې د امن کولو لپاره ضروری ده چې ناټو پرېنږدي چې افغان ځواکونه د وسلوالو طالبانو تر بریدونو لاندې راشي طالبانو ته باید دا خبره واضح کړل شي چې هغوی د جګړې پر ځای د امن لپاره د یوې لوزنامې په ترڅ کې یو څه ګټې ترلاسه کولی شي دغه راز د غربي هیوادونو وګړو ته هم دا پیغام باید ورسي چې د افغانستان جګړه به ګنې د تل لپاره دوام ونه مومي
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه
ستاسو پام اوس یو نړیوالې موضوع ته راګرځوم عراقي ځواکونو پرون د اسلامي دولت له وسلوالو د رمادي ښار د بیا تنیولو خبر ورکړی د عراق دولتي ټلویزیون پرون د رمادي ښار پر دولتي ودانۍ د دې هیواد د دولتي بیرغ د پورته کولو له مراسمو خپرونې کولې او حکومتي ځواکونه یې څرګندول چې د ښار په لارو او کوڅو کې تلاشي کوي نور تفصیل فرشته جلال زیناورو
رمادی د عراق د انبار ولایت مرکز دی د عراق د پوځ ویاند یحیی رسول پرون د دولتي ټلویزیون په وینا کې د دې ښار د ازادۍ خبر ورکړ
نعم لقد تحررت مدينه الرمادي
درمادي شهر بالاخره آزاد سو د عراق وسوال ځواکونه د حکومت بیرغ د انبار ولایت پر ودانې ځوړند کړ اوس زموږ بیرغ لوړ رپیږي نو زموږ د هیواد عزت پر ځای سو او نوی تاریخ پیل سو حق زموږ پر خوا دی موږ له خپل عزت او خاوري دفاع وکړه خو په انبار کې د عراق د پوځ د عملیاتو مشر اسماعیل المهلاوی د احتیاط سپارښتنه کړې ده. د لوړ رتبه عراقي جنرال اسوسییټډ پرس ته ویلي چې حکومتي ځواکونه یوازې د دولتي ادارې ودانۍ ته ورغلي او د ټول ښار د ازادۍ خبر ورکول شایي یو څه مخکې له وخته وي. یحیی المهلاوی وویل چې په رمادي ښار کې ځینې سیمې لا هم د داعش د وسلوالو په لاس کې دي او مقاومت کوي. خو د عراق صدر اعظم حیدر العبادی پرون له بغداد په ټلویزیوني وینا کې وویل چې د رمادي ښار آزاد شوی دی.
اذا كان عام 2015 عام التحرير
که 2015 میلادی کال د ازادۍ کال وو، ان شاء الله 2014 به د ورستی بری کال وي، یعنی داعش به د عراق پر خاوره له ورستی ماتې سره مخامخ شي. رمادي د عراق د پلازمینې بغداد لویدیځ لور ته په 130 کیلومتري کې پروت دی. د عراق پوځ تېره اونۍ د دې ښار د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات پیل کړل. د عراق حکومت وویل چې د دې ښار د بیرته نیولو لپاره د عملیاتو د ځنډ یو لوی دلیل دا و چې داعش د امنیتي ځواکونو د پرمختګ د مخنیوي لپاره به میچاودنې او انتحاري حملې کولې او په لارو کې یې ماینونه ایښي وو. د عراق امنیتي ځواکونو تر اوسه د تلفاتو دقیق شمیر نه دی څرګند کړی. د عراق حکومت وایي چې راتلونکی پلانې د موسول ښار بیرته نیول دي. موسول د عراق دوهم ستر ښار دی چې د داعش په لاس کې دی. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی پرون وویل
نحن قادمون لتحرير الموصل
موږ د موسول د ژغورلو لپاره در روان یو. دا به داعش ته د عراقیانو د اتحاد یوه ستره او وژونکې ضربه وي. رمادي د عراق دوهم لوی ښار دی چې د دې هیواد پوځونو د اسلامي دولت له وسلوالو بیرته ونیو. عراقي ځواکونو تر دې مخکې د تکریت ښار هم د داعش څخه ونیو.
مشال رادیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په روس کې د نشي موادو د کنټرول د وفاقي ادارې مشر ویکتور ایوانوف ویلي چې د اسلامي دولت وسلوال هر کال په افغانستان کې د نشي موادو د قاچاق له لارې 500 میلیونه ډالر ترلاسه کوي. د روسي چارواکي انټرفاکس خبرې جاس ته ویلي د اسلامي دولت وسلوال کولای شي چې پر دې پیسو وسلې او چاودیدونکي مواد واخلي او د افراطي جګړې د اور لمبې بلې وساتي. نور تفصیل فرشته جلال زینا.
په روسیه کې د مخدر موادو د کنټرول د فدرالي ادارې مشر ویکتور ایوانوف د دې هیواد خبري اژانس انټرفاکس ته ویلي زموږ د معلوماتو پر اساس د اسلامي دولت ډله یا داعش هر کال په افغانستان کې د مخدر موادو له قاچاقه 500 میلیونه ډالر ترلاسه کوي. امکان لري چې دا پیسې د چاودیدونکو موادو او وسلو د اخیستلو لپاره مصرف شي او پر افراطي فعالیتونه ولګول شي. د لوړ رتبه روسي چارواکي ویلي چې د افغانستان مخدر مواد د ترکیې له لارې اروپایي هیوادونو ته ځي. ویکتور ایوانوف زیاته کړي چې دا د پیسو یو داسې ستر ماشین دی چې په ټول منځني ختیځ کې به بحران ته دوام ورکړي. په روسیه کې د مخدر موادو د کنټرول د فدرالي ادارې مشر نړیوالې ټولنې ته د افغانستان د مخدر موادو پر ضد د ګډې مبارزې وړاندیز کړی دی. ایوانوف انټرفاکس ته ویلي په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او د هیروینو د تولید ستونزه یوازې د نړیوالې ټولنې ګډه مبارزه حل کولی شي. خو ستونزه دا ده چې نږدې 4 میلیونه افغان بزګر اوس د کوکنارو په کښت لګیا دي. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر ساپای وایي چې روسیې مخکې هم د وسلوالو طالبانو په اړه ورته خبره کړې وه او ادعا یې کړې وه چې طالبان هر کال د مخدرو موادو د قاچاق له لارې میلیونونه ډالر ترلاسه کوي او په دې ډول جګړه تمویلوي. ښاغلی ساپی د روسیې او ترکیې ترمنځ وروستیو سیاسي ناندریو ته هم اشاره وکړه او ازادي راډیو ته وویل روسیه هڅه کوي چې د هغه مخالفت له امله چې د سوریې په مسله کې له ترکیې او د ناټو له نورو غړو سره لري پر ترکیه داسي تور پوری کړی.
فکر کوم چې دا استخباراتي یعنی تبلیغات دي او غواړي چې د ترکیه سره یو روابط خراب شوي دي یا هر یو سره چې خراب شي بیا نو هغه فکران غاړي او دا بره کوي.
ښاغلی ساپی وویل چې د افغانستان د مخدرو موادو د قاچاق همدلار د منځنۍ اسیا په جمهوریتونو او روسیه کې تیریږي. د افغانستان حکومت تر اوسه پر دغه رپورټ څرګندونی نه دي کړې.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوس وخت راغلی دی د ونی دی مزاحیه خپرونې پام کوه. هر اونۍ ستاسو په شونډو د مسکا خورولو په مخه دا خپرونه تاسو لپاره امان الله ناصر برابرۍ. نو راځئ چې وورو پام کوه.
پام کوه. خبرونه او فریادونه
رادیو کمال دی او زیم بکلمی خود گورگین جمال دا حکومت او اپوزیشن والا تر مابین داسی وال کی گم لکه فوتبال گرانی می داسی لمزکی مزکی وی لکه باسکت بال دا دوو کور ودانو للاس پا هوا کی سرگردان ام لکه والی بال او دا تربرونو تر مابین می داسی پیتایی گی گی لکه کرکت بال خوبیا هم جونده ام ز گورگین جمال یار کمال دی رادیو کمال زما او د ټولو همکارانو لخوا ومنئ سلامونه په دې هیله یو چې جمع کړي به مو وي ټول بیلونه په کورونو کې به مو پاخه وي د دالو رنګارنګ دیګونه د بچانو د اسکول به مو جمع شوي وي پیسونه په علاقه کې به مو نوي د سیاسي پاټو جنګونه په لاره به غلو نوي درنه اخیستي موبایلونه د میرمنو په مابین کې د جنګ په وخت به مو نوي خوړلي سینډلونه د شپې به مو د همسایهګانو په کور نوي جوړ شوي ودونه نه به وي درزیدلي ډبل ډبل لونه خراب شوی به مو نوی خوبونه په محله کې به مو نوی غلا شوی د ګټرانو سرپوخونه او بیا به ورلوی دلی نه یاست او خراب شوی به مو نوی ګوټونه پتلونونه کرک شوی به مو نوی هډونه آباد شوی به نوی ډاکټران او هسپتالونه لیدلی به مو نوی د دوی درانه درانه فیسونه اکسری ګولۍ اپریشنونه او بیا به مو لیدلی نوی د ډاکټر تریو تندی او د نرسانو نخرې او نازونه تیره تیره انجکشنونه ترخی گوله او خواگه خواگه کپسولونه نوگرانو سرگردانو نیم حکیم او پورا ډاکټرانو او ریدونکو زمون په ټولنه کې لکه سرنګ چې په سیاست هر یو پوه دی په ساینس د هر یو سر خلاصیږي په دکانداری کې هر یو اول نمبر دی هر یو انجینیر دی دغه رقم هر یو ډاکټر هم دی چې د هرې ناروغۍ تپوس ترې نه وکړې دی به پټ دوایي در وخی او د دغه رنګه نیم ډاکټرانو مشورې او دوایانې وي چې خپله ناروغي خو پر ځای وي اتلس نوري ناروغۍ هم په انسان پوري شي د دغو ډاکټرانو له لاسه در پدره یو مریض دا وخت د توتکۍ سره په سټوډیو ټینشن تې ګډبړېشن کې موجود دی د د آخري ساعتونه سټارټ شوي دي د وصیت او نصیحت دپاره دلته راغلی دی تاسو او مریض تور جړی شین جړی زرغون جړی های شوګر بلډ پریشر او نور ګور چې څه څه مرضونه په پوري دي نو د مسټر ژړک کہانی هم د ده په زبانی
مسٹر جڑک صاحب مونگ تاسو ته په سټوډیو ټینشن ته ګډبړېشن کې خراغ لای وایو
هاي هاي هوي
او هو جڑک صاحب دا ہائے ہائے بائے بائے ببیاو کے تاسو تمون خراغ لے وائی جڑک صاحب
جڑک مرا تو جڑ نوم تک سروم لکا انار لڈیر ناز بسر کو بلل مور پلار خوڑلی بمی دو کلو جلیبی دو کلو اچار و مٹی کدار نوم جڑک خوسوم بلکی زین خلق خو می جڑائی بولی توک جڑو را تو آئی پارون خو یو جڑ دم بک را تو ویل
دا هر څه څنګه وشو چا وکړه او د چا په سازش یې وکړه
هاي هاي وای څه درته وایم دلته مې یوارې په نس کې ټکس بیا کړپس د دې پر ځای چې یو ښه ډاکټر ته تللی وای ما د کلي په حجرا کې د دې ناروغۍ ذکر وکړ ابس بیا خو نو ته ښه خبره یې چې زموږ خلک په هر څه ښه پوهېږي چا ویل چې کولمه دې پنچر سوې ده چا ویل چې معده دې بست ده یو خو ګر سره راته ویل چې لری دې پټاو سوی دی بس نو را شروع کړې ټولو خپلې مشورې چا ویل د ژړ کاغذ والا ګولۍ وخوره چا ویل د شنه کاغذ والا ګولۍ وخوره چا بیا راته ویل کسره هغه تورې ګولۍ وخوره دوایانې چې مې شروع کړې ټک په ګلوپ ګلوپ په کلوپ او په ګلګل بدل سلو کله کله بیا داسې پرم سلو
خوارکه بیا سوشو
باس خورکی خبر تر دوا تیرس یو راته ویل چې دا وس د دوا نه د دوا او کار دی ورسه شلغم بابات چې شلغم بابات ورلب د میرا باندې وکی بس خورکی په نس کې مې داسې اوازونه شروع سوه لکه د رخشې پلک چې دانه ونیس.
های 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 ای بیا سټکا دا بیا
بیا نو څه درته ووایم چې وایم رسوا کېږم او که نه وایم الوا کېږم.
خیر خیر وایه، مونږ عادت یو په دا کوچنیو کوچنیو واقعاتو او حادثاتو.
بس خبره چې تر دم او دارو تېره سوه بیا نو د یو تړې حکیم چا راوښوئ، د مخه یې د رکشو سلنګ سران جوړول، بیا یې په حکمت کې پی ایچ ډي وکړله او په کلي کې حکیم سو. بیا هغه یو پنځه رنګه دوا راکړه، د ده د دوا وروسته خو نه د کور والا زغملی سولم او نه د کلي والاو برداشتولی سولم.
ولې نه سوی برداشتولی؟
بس ته نو اوس په هره خبره کې سړی وسپینې ته مه دروه، سر خلاصوه.
خا 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 بخنه غواړم. وای وای
خورکی څه درته ووایم چې کلمو لری دلبند غرض چې پیشتم او کمانۍ مې ټولو چې خاړې شروع کړي، نو بیا یو شټ ډاکټر ته ورغلم. ډاکټران خو نوم تا ته معلومه ده چې د ار پرزی دي د ار انګل درې درې اکسرې ونه کړي او بیا دې د ګریسو څخه را واخلې تر مبلیلو د ار یوه اتلس اتلس ټیسټونه ونه کړي، اپریشن دې نه درکوي. بس چې دا ار څه یې وکړل بیا یې نو راته وویل چې هلکه نه دې پیشتم صحیح دی، نه دې کمانۍ، نه دې سټرینګ پر ځای دی، نه دې برک کار کوي، غرض چې انجن دې ټوله سیز ده. اوس که غواړې چې سیز پایر وسي ټکو ټک ورک سي، نو سیدا ورسه زما پرایویټ هسپتال ته، هلته به ار څه خیر سي.
اوهو نو بیا؟
ما ویل الله دې د دې هوزونه درکړي ډاکټر صاحب. ده راته ویل د الله هوزونه پر خپل ځای فلال یواز ته راکړه. ما ویل څه مطلب؟ ول مطلب دا دی چې که غواړې چې جوړ سي نو زما پرایویټ یعنی شخصي اسپتال کې یو لک روپۍ انډوانس جمع کړه او درې په جیب کې درسره کښېږده او درې تر بالښت لاندې د ایمرجنسۍ دپاره کښېږده. ما چیغې کړې، بغارې مې کړې، ما ویل ډاکټر صاحب، حکیمانو، دمو والا، تویزګرو، ټولو شکوله یم، ته مې ولې علاله یې؟ دول علال سوی چیرې یې؟ حلالېږې خو به اوس شاپریشن چټر ته ولاړ.
نو بیا ته سرکاري هسپتال ته ولاړې؟
کمال که یې، په سرکاري هسپتال کښې خالي دغه مشورې راکړې.
وی وی خوارکه، نو بیا به یقینا بې له اپریشنه کور ته تللی یې.
کور ته څنګه تللی وای؟
ولې څه وشو؟ کور ته ولې نه سوی تللی؟
تا هغه د تړې نایان لیدلی دي چې څلور پنځه کسان په لین کې ورته ناست دي، نه کور ته تللی سي نه په بازار کې ګرځېدلی سي.
ولې نه سي تللی؟
هر ګراک چې ورسي په سر کې یو اوږده لیکه ور جوړه کړي، نیم سر یې ور وخری، بیا د دا بل سر ور شروع کړي. اوس نو نیم سر خریلی نیم پاتې چیرې ځي؟
اخه ته د نایي پرېږده، دا راته ووایه چې تا د ډاکټر کیسه کوله، دا هغه څه ولې نه شوی تللی؟
هغه د نایي کیسه یې راسره وکړل، په ولاړ یې چیرې کړلم، په یوه لاس کې یې زما خپله کلمه او په بل لاس کې یې خپله ګرده راکړله. ول اوس دې نو خپل کار دی، پرایویټ کلینیک ته ځې او کیا.
نو بیا؟
بیا نو څه ورته تکی جانې، کلمه او ګرده مې په لاس کې ورخشې ته ور وختلم او د ده پرایویټ هسپتال ته ور ورسېدلم. هسپتال ته د داخلې پیس جلا، کمرې ته د ننوتلو قیمت جلا، په چرپایي باندې د پریوتلو کرایه جلا، که کمپوډر ستن را لګولې وه، که نرس خندلی وو که ژړلی وو، د ټولو پیس جلا جلا. شپږ ورځې خو په ټیسټو کې تېرې سول. شپږمه ورځ یې په آپریشن ټټر دننه کړلم، لکه کسابان چړې و ساتلانې را وایستل، اول یې جیب تلاشي کړي، بیا یې د والي وارث پوښتنه راڅخه وکړه.
یو یو د دوالي وارث پوښتنه یې بیا ولې کول؟
پوښتنه یې په دې وکړله، ول که چیرې ته مړ شوې، د هسپتال بل به بیا ستا وارث جمع کوي.
څه وایې، د مرګ نه وروسته هم بل غواړي؟
وایي د مرګ وروسته هم بل غواړي. زما انا مړه شوه په هسپتال کې، تر کړکۍ مو را وایستله، قبرستان ته راپسې راغلي، ول بل راکوي که نه؟
که نه نو څه به کړي وای؟
کمال که یې، ول اره پر ځای یې نیلامو. پاتې سو اډوکي یې هغه لیباټري والا ته په نیمه بیه ورکوو. هی هی، ته خپله ووایه چې ټوله عمر د لیباټري په ارماری کې بې پتلونه او بې کمیسه ولاړ یې، غاښونه دې دود دې سره ښکاره وي، او لوړ در باندې لیکلي یې چې خطره 440 ولټ، نو به ته شیه که به ژړه غوا؟
نو ګرانو ډاکټر زدا او حکیم سوختا اوریدونکو، دا وخت په سټوډیو ټینشن تی ګډبډیشن کې عزت معاف، خاغلی حکیم بخمل سیب بے لفیسه او ټیسټ ستاسو مرزونو او ستونزو ته ځوابونه وایي. راشئ چې ورشو حکیم بخمل سیب ته په ټلیفون نمبر 000000 باندې.
الو حکیم صاحب، وا حکیم صاحب، ماما دا شپه می ډیر درد کوي، دا ولی؟
اے بدبخت، دومره خو چې د وسپینې ماشین وچلیږي لا به درد پکې پیدا شي. دا خو د غوښ څخه جوړه ده. کوم غیبتونه چې پکې، کوم درواغ چې په وایه، کومې جګړې چې پکې، دا خو باید چې ویل سوی وای. درد خو معمولي خبره ده.
هلو حکیم صاحب، حکیم صاحب، وام دا گیډه می ورځ په ورځ پړسیږي.
دومره د آرام مال چې د اوسپینې ډرم ته ور لوېدلی وای، هغه به لا پټاو سوی وای. وای پړسېدل پړسېدل خو معمولي خبره ده. زه خو دې خبرې ته ایران یم چې دا تر اوسه پورې ثابته څنګه ده؟
هلو هلو حکیم صاحب، حکیم صاحب، وامدا د سړی پر غوږو مې ډېر درد دی.
د انسان غوږونه دې بې بختي چې دومره خبرې د غوایي په غوږ کې وسي، دومره پیغورونه او سازشونه د اوښ غوږونه واوري، لا به هم پر درد سي مڼه.
هلو حکیم صاحب، حکیم صاحب، روټۍ مې نازلیږي مړه.
معده د ظالمه څه ډیزلي جرنیټر خو نه دی، معده وباسه، زرنده پیټکه، دا ملاوټي خوراکونه هغه ازمولی سي. هو زموږ معدې اوس د حکیم کار نه دی، د ګاډیانو د مستري کار دی. هو معده نه، انجن هغه هم ډیزلي. هو پام کوه، لکړ اعظم پتر اعظم، پام کوه.
The Janan.